السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو ومې ورځې او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې ناستې په اړه خبرې کړي دي. سفارت د یکشنبه په ورځ په ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکولسن له افغانستان سره د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو په اړه خپلو خبرو ته دوام ورکړی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکولسن د شنبه په ورځ سره کتلي دي. د جمهور اجانس د خبر له مخې متقی په دغه ناسته کې ویلي چې طالبان د دوهې په ناسته کې معنا لرونکی ګډون غواړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوهې درېیم غونډه د همدې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. پخوا تر دې په تېره فبروري میاشت کې د دوهې درېیم غونډه ترسره شوې وه چې طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهه ادعا کړي چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. د دغې جبهې په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې غړو یې د کابل د اومې ناحیې په واصل آباد سیمه کې تېره شپه د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د خبر پاڼې له مخې تېر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپله لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په څلورمه د کابل په وخت د سهار په پنځو د ګایانا په پروډنس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې د مخه شل ورځې لوبې سره نه دي کړي، خو یو ځلې په 2009 کال کې یو ورځنۍ یا 500 لوبې کړي چې افغانستان ورته لوبه بایللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان وایي له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربی دغه څرګندونې پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سي تلویزیوني شبکې سره مرکه کې کړي دي. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس په وینا کربی وړاندې ټینګار کړی متحده ایالاتونه دانش ویلي چې حماس خبري ځټله اسرائیل ته یو ګواښ نه دی، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د 13 اکتوبر میاشتې د اومې نیټې په څیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. او جنوبي افریقا پرون د دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بېلابېلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه د ټاکنو د 99% د رایو له شمېرلو وروسته خپل 10 کلن اکثریت له لاسه ورکړ. په دې توګه د ملي کانګرس ګوند وښودله چې تر 50% ډېرې رایې نشي ترلاسه کولی او د لومړي ځل لپاره یې د یو یا ډېرو نورو ګوندونو سره ائتلاف جوړ کړ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اول هم نیم ومه ورځ او ورپسې د ازادۍ میلمه، خو لنډه خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې په جرمني کې هغه پولیس سا ورکړې ده چې څو ورځې وړاندې د یو افغان مهاجر پر چاقو گزارونو باندې ټپي شوی و. د چاقو په هغو گزارونو کې یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې بریدګر هم په ټپي حالت کې په روغتون کې دی او تر اوسه ورسره دا خبرې نه دي شوي چې د په کومه انګیزه دا برید کړی و. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 29 کلن روین ایل له ټپي کېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندی ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 25 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخي ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیانې کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل سټورزن برګر هم شامل دی. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د ګزارونو د تاوتریخجنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس په لاس کېږي چې د کډوالو ضد ګڼ غبرګونونه یې پارولې دي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بستري دی. پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه دی او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عملو خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یکشنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. د غلاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابور. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي محمد خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوریو حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وویستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث پسند شي.
د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي. کله وایي موږ ځو د ته ملا تړلې ده، بیا وایي تو د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چونه کمې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، یعنې کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې، هغې کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورټ د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بي ویزي په ډیپلوماټیک پاسپورټ ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتی مسائل وی، کله ډیپلوماټیک اړیکې وی، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسی کې د بدلون لکبل دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلی پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږوي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږې ایسته کیږي. بعد درې ورځې نو بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږې دي. د شالمار میله ده تقریبا 10-15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هیرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوې بحث پرانیسته ده. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي ل خپل تور لسنه د دغه ډلې د استلو په تړاو اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي وی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازي او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دقیقې نوملار څخه ووتل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په د تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته. روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، د اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
بلته څو خبرې دي. یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنی ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا دا مهال پرته لدې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګون ښودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیر افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او کچیری خطر احساس سی او پا دی پوسی چی دا القایده یا دا دایش مشران پا یوزای که موجود دی، امریکا دا دی قابلیت لری چی آقا دا من زوباسی لکه الزواهیری چی پا کابل که ووشی دا بایدن دغه استدلال دا وایي چې شس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د درون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو تر لیږي دا هم یو نو رشوت چې طالبان تر کوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نوغي وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بل اخر د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازي ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسه طالبو پر ځای د طالبانو د زعیم لخوا د کورنۍ چار وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوې وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټمټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بلل خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد کا کړو هغه ټکي چې قلندر عباد یې پاړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی بلکې هغه د ډیری سرمایې جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دنده ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوې وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوند زده کړو د لودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص وګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابت او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزه د خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغیزه نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخه د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړن فرمان د دریمه مادي په اساس به د ترکی حکومت د رواني جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نکړي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت لارې دغه پاسپورتونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنۍ او غړو لاسرسی پیدا کړي او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورت نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا لاغه ځای اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو یو هیواد ویزه ترلاسه کړي، یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیر وي. معمولا د دې پریکړې لوی تاوانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغوی باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغوی د خند او ځنډ باعث ګرځيږي. او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او بې خونده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوری دولت دې ته مجبور سوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ امضا سوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه را روانه درې مناسته کې ګډون وکړي خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي خو د خارجه وزارت د ویان له قوله یې راپور دی چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړی د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نشي نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایله به دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي اقتصادي او نظامي کمیو به وي، اولیت به کمیو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي، طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سوي نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي په یوه ګډون وکړي هغه کې هم خطرات ساغه په یمانا چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي. او دا طالبان تر اوسه پر دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ تر منځ راګیر دی او وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
او سمجه والے کندار ته سرور خاره کو هلتا د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې ل روانو بونه ډیر لري د ژوند لپاره اړول دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمدشاه بابا ته ویل په کندهار کې زموږ سیمې دختي او شاړې ځمکې دي چې د میلی او تفریح ځای نه لري. نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلی لپاره یو ځای ورکړي. نو احمدشاه بابا د فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي. خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د ایرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځله کسبین بولداکو داسې پنځوي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی وو دا د لیر راځي د غیژې د دغه د پارملې د پار د لیخ په غیژې باسي
تختپل ولسوالۍ مدل ته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمن نه کګان دا هغه وخت ده دا جې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخو نه ور میله ده په خو خچور خلک وو ټول راکله انا اوس بس څلو پنځه ورځې به شي شي غیژې جوړن د غیرتيان مرغلي چې نو دا کنداریان دی راچانو کې دې ډیر شیخ یې جوزنه ساس کاله دا کندار ولادت سمراغلی دی د بادغیس سمراغلی دی د ایرات سمراغلی دی دا سپم بولا کول سالي څخه هم راغلی دی
بلا دا غیژ دې ځبانان دی په شوسی وی دی بلا دا شو شایسته غیژ دی د ایرات ولادت د کندار ولادت غیژ دی نو بس ګرد ځبانان خوشاله دي.
خوشاله مار میلانو 15 ورځې ده په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیژي باسي د کلا تراجي د چمن دراجي د ګلستان راجي د هر ځای خلک راځي د یرا تراجي نو درې ورځې دلته غیژي است کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته جی و دالې ته جی و دا باغو ته جی 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره غلیو دلې د تفریح د فاره په دا باغ کې د لی غیژې ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د لی تفریح کوو.
او تیرونه بل اخر د افغانستان په یو 1500 شوکانی بار هغه لمرنی اورګاډي د ترکی وان خار ته ورسید چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاور کې د ګمرکي ستونزو لامل درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول افغانستان او ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 پورې شوکانی صادري افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوي خروج کې له ایران نه ترکیه ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې پیاده روان شوی وای څلوي خروجو نه مخ کې رسیدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي چې د غلار سمه استفاده او ستونزې په کې واري شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموال لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکې ټولنیز رسنیو د کابل خاروالي لخوا د ورکړ شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پنګوال د سیمه په کچه مجهز او پرمختللې تجارتي مرکز جوړي او چاري هم تقریبا په بشپړې دودي. کابل کې مش یو پنګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پنګونه ته اراده کړی دا او د هم ویلی چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري.
تقریبا د سی فکرو کې په حدود یو 2-3 لک ډالر پورې غواړو چې تاسو خارج دمال وارد کولای نه سره سره چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیون پورې به کوشش وکړي د خپل سرمایه گزاري وکړي.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوګدي خاموشي ورسته د خپل فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړ او خپل ټول پلویان د دغه غورځنګ رسمي غړي توپ تور بللې. د پی ټیم سرچینې وایي خپل ټول پلویان یو غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټیم غړي توپ کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکه پرې کړي. بلخ د غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټول پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادي پښتنو ته سمینه دی او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لرو بر افغان ته دا سوال کوم
چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دی دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دی. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په فانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دی چې دا په مخ باندې بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیریونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام لاري د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګي د خودلو چې د غړو کارون کول خوای هر کله شوې ده. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وای د پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپه ګمیاشتو کې مصنوعي ځنګل کینی. د غزنګل کې 15500 د بیر ونی 4000 نارنجان 2500 ناجوګان او پاتې نور زینتی بوټي کې نو شوی چې له 500 څاګانو نو ورته ورکول کیږي او شپک سبا وڅ لخ کارګرو په کې خپل خولې توې کړې دي. د غزنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب په خوني ځایونه د ملمنو د ننداري او ناستي ځایونه سیوري لرون کې سفرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوی دي. او سمجهلې خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې است چې د 15000 کالو په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګته په غاخ نیخو په چین کې به د مصر د ایرامونو په تیر غرونه سر له وسه تاسو یو د کې حیران پاتې کړی. د غرونه هم د انلنګ ایرامونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلې وي خو په انو به ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوی او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پونتون آرکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کال پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوی او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې د ځل چین د سی روباتیک سپی جوړ کړی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژل شي. دا روبات د چین او کمبودیا ګډو نظامی تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټری چلیږي او لری واټن څخه کنټرولېږي. دا چینی روباتیک سپی څلور ساعته د عام سپی په چان ځغستل شي په شاه هم تلل شي او د کیناستو ترڅنګ د ټوپوهنی وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباتیک سپی دومره زیرک دی چې خپل لارا ځان ته خپل انتخابي هدف په نخ کوي او حمله هم خپل کولی شي. چینایي نظامیان وايي د روباتیک سپی ورته په خارجي سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په منډلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضائي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې لزمه کې څلويخ نوري کال لري ځمکه ته ورته یو بل سیاره کشف کړی دی چې امکان لري د ژوند نخې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په منډلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساينس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزی ستوري نه د گردش په محل کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز دولس په نوم دا سیاره له شبسي نظام بهر ده او د انسانانو له وسنۍ ځمکه لږه وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې جیمز ویب فضايي ټلسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ووم ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادي رادیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مهیره.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یو رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یو غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یو غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته. یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړی ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډیر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کوم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیدی، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسی خ بلدیت نه لري یا انګلیسی موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نه وای دی، غواړي چې له هغه سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولی هغه څه چې زه لدی خلکو ما لدی خلکو زکړی دی هغه دا چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دی او دی همدغه کار تلاش نتیجه ده چې دوی ملکونه خپل پخو ولاړ دی او چاته احتیاج نه دی.
ډیر زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور او چې تاسو خبري اوریدي.
Yeah.